السلام علیکم، احمد شیبریم ستاسو کوربه. په افغانستان کې د وروستیو ورښتونو او سیلونو له امله د قربانیانو شمیر 1100 ته ورسید. په قربانیانو کې د یوې کورنۍ هغه 500 تن هم شامل دي چې په هرات ولایت کې د خپل کور د چت د نړېدو له امله د پنجشنبې په ورځ صبر کړ. د طالبانو سترې محکمې اعلان وکړ چې د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ 8 تنه په روزګان، بلخ او ننګرهار کې د غلا لواتت شخصي حریم ته دننه وتلو، زنا او الکولي مشروباتو د پلورلو په تور په عام محضر کې په درو وهلي دي. د طالبانو د سترې محکمې په وینا دغو کسانو ته د 9 درو سربیره هر یو ته تر 2 کلونو پورې د پنځه سزا ورکړل شوې ده. تر دې مخکې پرون د طالبانو سترې محکمې په یو بیان کې وویل چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د دوی د دولت له لوري 6 اعدام شوي دي او 1043 تنه نور په مختلفو تورونو په عام محضر کې په درو وهل شوي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو نړیوالو مؤسسو بیا بیا له طالبانو غوښتي دي چې په عام محضر کې له اعدامونو او خلکو ته له سزا ورکولو لاس واخلي، ځکه چې دا ډول سزاګانې د بشري حقونو له نړیوالو اصولو سره سمې نه دي. په قطر کې د طالبانو سفیر سهیل شاهین یو ځل بیا له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د ملګرو ملتونو څوکۍ د دوی حکومت ته وسپاري. سهیل شاهین د پنجشنبې په ورځ وویل چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان څوکۍ ترلاسه کول له څو پلوه طالبانو ته مهم دي. یو په نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، بل به د افغانستان کنګل شوي پیسې دوی ته وسپارل شي او نړیوالو مرستو ته به لاسرسی پیدا کړي. له تیرو سه باندې 4 کلونو راهیسې چې طالبانو بیا ځلي کابل نیولی دی، ورته غوښتنه له ملګرو ملتونو کوي، خو ملګري ملتونه له دوی څخه غواړي چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي او یوه ټول شموله حکومت ته لار پرانیزي. ایرانی چارواکو نن د ایران په بیلابیلو سیمو کې د اعتراضونو د مخنیوي لپاره چمتووالی نیولی. د اونۍ له پیله په ایران کې د اقتصادي ستونزو له امله خلکو لاریونونه پیل کړي دي. د دولت تر واک لاندې رسنیو او د نړیوالو بشري حقونو ډلو پر راپور ورکړ چې د اعتراضونو پر مهال د امنیتي ځواکونو او لاریون کوونکو ترمنځ دا خوده پر مهال لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. حکومتي رسنۍ معترضانو ته د بلواګرو خطاب کوي او هغوی ملامتوي. ایرانی چارواکو تر اوسه دغه راپورونه نه دي تایید کړي او د ازادي اروپا ازادي راډیو هم ونه شوی کولای چې دا راپورونه په خپلواکه توګه تایید کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. سیلابونو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سر او مال زیان اړولی. وړاندې د وروستیو پیښو جزئیات درسره شریک کړو. په یوه تحلیلي مطلب کې به واورئ چې څرنګه له سیلونو خپله سیمه خوندي کړو او د سیلونو د بهیدو علت څه دی.
د سیلابو راتګ مستقیمه اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره.
په 2015 کال کې د افغانستان اقتصاد څرنګه و؟ د اقتصادي چارو له کارپوه آزرخ حافظی سره شکیدلی.
په دا اقتصادي وضعیت موږ لرو او د یو سیاسي مناسب بستر نشتون، بیا هم د اقتصادي وده شوي دي، دا د قدر وړ دي.
د کرکټ لوبغاړي مو یوازې د لوبو په نندارو نه خوشاله کوي. د افغانستان د ملي لوبډلې ځینو لوبغاړو خیریه بنسټونه جوړ کړي. پرون د رحمان الله ګربز د خیریه بنسټ له لوري داسې افغان ته د جوړ شوي کور کلیانې وسپارل شوې چې د بي پیلوټ الوتکې په برید کې 3 مخکې کور وران شوی و.
دا کور د ژوند د بنسټیزو اساتیاو سره سم جوړ شوی، څو لږ تر لږه د سر سیوری، امن او ثبات ورکړي.
د
ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وای روسيو رښتونو او سیلابونو یې کورونه ویجاړ کړی دي. دوی زیاتوي چې اوس په دې سورجمه کې به سرپناه پاتې دي. د طالبانو حکومت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې هم راپور ورکړی چې په یو لسو ولایتونو کې سخت بارانونه او سیلابونه خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې وروستیو ورښتونو او سیلابونو د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي زیانمن کړي دي. ځینو دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دغو طبیعي پیښو له امله یې کورونا په بشپړ ډول ویجاړ او بې سرپناه شوي دي. د هرات ولایت د شیندن ولسوالۍ اوسیدونکي یونس ازادي راډیو ته وویل
کورونا په بشپړ ډول تر اوبو لاندې شوي. شکر دی چې د سر تلفات نه لرو، خو مالي زیانونه ډېر زیات دي. ټول خلک زیانمن شوي او ارشیوی چې خپل کورونه پریشتي.
د فراه ولایت اوسیدونکو شیر احمد وایي چې د دوی په سیمه کې ټول کورونه وبوني ولیدي.
سیلابونه کورونو ته ننوتي، انګړونه یې ویجاړ کړي او ډېر تاوانونه یې اړولي دي. له حکومت غواړو چې زموږ کورونه بیرته ورغوي او د سیلونو د راوتلو مخه ونیسي.
د دوی په خبره کې پر وخت مرستې ونشي د سخت یخنۍ له امله د بشري ناورین خطر موجود دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې ویلي چې په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په 11 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له امله لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. یاد ادارې د پنجشنبې په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه په یوه اعلامیه کې ویلي چې له دې امله 204 اویا کورونه په بشپړ ډول او 1560 نور کورونه په جزوي ډول ویجاړ شوي هم دي. کاپیسا، پروان، دایکندي، اوروزګان، کندهار، هلمند، بادغیس، فاریاب، بدخشان، هرات او فراه هغه ولایتونه دي چې زیانمن شوي دي. د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې همدارنګه د دغو ورښتونو او سیلابونو له امله د 1240 د تلف کېدو او نږدې 14,000 جریبه کرنیزې ځمکې د ویجاړېدو خبره هم کړې ده. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې په تیرو درې ورځو کې د دغو ورښتونو او سیلابونو له امله 1350 کورنۍ زیانمنې شوي او 219 کورنۍ بې ځایه شوي دي. افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې ډېر زیانمن دی او اوسیدونکي وخت ناوخت د طبیعي پیښو په ځانګړي ډول د سختو بارانونو او سیلابونو له امله له ځاني او مالي زیانونو سره مخ کېږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM هم وایي چې افغانستان هر کال له طبیعي پیښو لکه سیلابونو او زلزلو سره مخامخ کېږي او په ټکو یې اقلیمي بدلونونو د دغو پیښو شدت او پایلې لا زیاتې کړي دي.
په هرات کې د پنځشنبې پر ورځ د یوې کورنۍ د 15 غړیو له وژل کېدو وروسته چې د خپل کور تر چت لاندې شول، د وروستیو ورښتونو د قربانیانو شمیر په افغانستان کې 1200 ته ورسید. افغانستان په نړۍ کې له هغو 1200 هیوادو څخه یو دی چې د سیلونو له ګواښ سره مخامخ دی. د سیلونو د مخنیوي لپاره څه کولای شو او څرنګه ځانونه د سیلونو له خطره خوندي کولای شو؟ یو له هغو طبیعي آفتونو چې افغانستان تهدیدوي سیلونه دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقق ازادي راډیو ته وویل چې د چاپیریال بدې اغېزې له وچکالی وروسته د سیلونو بهیدل دي.
د سیلابو راتګ مستقیما اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په پیسه کې کوم څېړنې سمې دي؟ هغه دا دي چې په افغانستان کې په دوه کټګوري کې سیلابونه د خلکو ته ډېر زیان اړوي.
د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د 2024 او 2025 میلادي کلونو په ترڅ کې د سختو سیلونو له امله تر 2,800 ډېر کسان مستقیما اغېزمن شوي او شاوخوا 1,000,000 نور تر خطر لاندې راغلي دي. د راپور له مخې سیلونو د سلګونو افغانانو ژوند اخیسته او شاوخوا 40,000 کورونه یې ویجاړ کړي دي. د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر د وچکالی او سیلونو د بهیدو د تړاو پاړه وای.
بارانونه هم څو قسمه دي، یو نرم دي چې هغه بارانونه جذبېږي او یو بارانونه چې په شدت باندې وریږي او بیرته هغه ځمکه چې ځمکه وچه او هغه خړ او خاور او د شان ځان سره جوړ کړي د غرونو ناتیګي او نور جغل او فرشزان سره راوري هغه د لاندې اور سطح ته او پاور سطح کې د یو تر کوم صورت نیسي.
په افغانستان کې بارانونه د پخوا په څیر په خپل وختونو نه وریشي. په ځینو سیمو کې بې وخت ورښتونه د ستونزو سبب کیږي. د کندهار د شړې ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی عبیدالله وای
بارانونه چې دیوس دا د اکلین بدلین پر د خاطر باندې د بارانونو د سیمه موسم وسی ډیر شدید سیلابونه راځي. د شدید سیلابو په ترڅ کې زموږ زراعتي مزکی د زراعتي مزکی وړلې بیا موږ ان پی او والا تاریخ وکړي دا سنادي جوالونه ته منزور کړه. جوالونه چیرته منزور کړه؟ د جوال راتوالي هم ځوانان پر کاراله ډیر موږ ناراضي ډیر جن خوشاله چې موږ ځوانان په کار اختصاله او هم مزکی هم د سیلاب د وړلو سم محفوظ وي هم کانال د سیلاب د وړلو سم محفوظ.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې د ملګرو ملتونو د اوبو او کرنې مؤسسې یا فاو یو شمیر نورو مؤسسو او ادارو د کندهار په شمول د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د 2015 کال په ترڅ کې استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. نړیوالو مؤسسو د تیرو څلورو کلونو په ترڅ کې په سلګونو چکډمونه هم ودان کړي دي. د وبو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چې ګډمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره اغیزمن ګڼي.
دا د غرو په لمنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلې دي چې اوبر ټولې ګلته او دوه ځای کې باید بندونه جوړ شي چې ګډمونه چې هڅه کوي لري لوي خونه محافظت د سیلاب کې لبل خونه د وبو د ځمکه ساتي ته جذبيږي او په ځمکه کې هلته د وبو د ریچارج لپاره ډیر ګټل.
د شاغل بهیر په وینا د ولسی خلکو لپاره دا ګران ده چې بندونه جوړ کړي. خودوی د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره کولای شي چې ونی کیشته چې د نرمو بارانونو سبب کیشي او د سیلونو مخه نیسي.
شنواله ډیر تاثیر لري، مثلا په غرو کې په ځایو کې ونی کې دی یاره ونه چې دغه اکسیجن دی او شتاپارو لپاره اکسیجن تولیدي سرسبزي چې دا سرسبزي د سیلابو مخه نیسي. دا یو بل ګټه ده چې دغه ونی خپل ممانعت کوي د سیلاب، دغه د سیلاب بخونه چې دی دغه د سیلاب ټول زیاتر شپ هغه ساعتی که دی پکری ده غیرو جنبالیر چورتا و یا انتقال دی خواهر لیو زنه بلزده که چورتا ونه یه دی ونه بیخونه اغا طول اغا کنطوله ای.
ده ملگوری ملتو ده یوشمی راپورونو لمخی لطیرو لسو کلونو رهیزی پا افغانستان که ده سیلونو ده تلفاتو شمیر زیاد شوی او سربیر پردی چه ورشتونه پر جمی که زیاد وی تلفاتی پوری که زیادی شی. په دې اړه د اوبو او چاپیریال ساتنې متخصص نجیب الله سرید وایي
دا ورښتونه په دوبی کې ډیر منطقوي او ډیر شدید کیدای شي، ځکه چې په دوبی کې هوا ګرمه ده او په یو درجه ګرموالی چې ډیریږي د هوا بخارات او 100% ډیر بخارات ځان سره نیسي او دا ابرونه چې دي دا ډیر وزمین او ډیر د نامده ابرونه تشکیلیږي. نو دا بل باسته چې په دوبی کې دا خطر شته او په ژمی کې داسې بارانونه چې ډیر منطقوي وي او شدید وي دا ډیر دا احتمال ضعیف دی، ځکه چې هوا ساړه دی او په ساړه هوا کې ابرونه دومره لامده نه وي. نو دا کوي هم بیا دا یو وسیع ساحه نیسي، یو داسې یو کوچنی ساحه چې هلته ډیر شدید باران وشي د دې احتمال په ژمي کې لږ دی.
د راپورونو له مخې د سیلونو له امله په افغانستان کې د تلفاتو د زیاتېدو یو عمده علت خوړونو او سیندونو ته نږدې د کورونو جوړېدل دي. د اوبو چاپیریال ساتنې متخصص نجیب الله سدید وایي که یو خوړ کلونه کلونه هم وچوي ممکن یو ورځ پکې سیل وبهی شي او کله چې د هوا وړاندوینه کیشي چې په دې سیمه کې د سیلونو د بهیدلو امکانات شته دغو خوړونو او سیندونو ته نږدې استوګن باید خوندي ځایونو ته ولاړ شي. شغلی سدید د خوندي ځایونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په نورې وادونو کې او په اسلامي وادونو کې د جمعتونو موقتی مسکن کیدای شي د حالاتو په د سیلابونو په حالت کې کنه. نو جمعتونو مکتبونو مدرسې دا ځایونه دي چې په دغه حالت کې باید خلکو ته مسکن موقتی مسکن ایجاد کړي.
شغلی سدید زیاته کړه چې د سیلونو په برخه کې په هوای ډیر مهم دی چې خلک په وخت خبر شي. خود نو موري په وینا په افغانستان کې په دې برخه کې ستونزې شته.
ډیر خلک راسنه او تام لاسرسي نه لري. نو دا په هوای متاسفانه په افغانستان کې داسې دقیق هم نشي کېدای. مونږ او تاسو وایو چې په دغه ونه کې باران کېدای شي، سیلاب راوتل شي، خو مونږ دقیق نشو کولای چې وایو چې په دغه ساحه کې په دغه ساعت کې، ځکه چې هغه رادار معلومات اړتیا لري. هغه رادار افغانستان کې نشته. هغه رادار چې په دقیقو کې تاسو ته وایي چې دغه موج دغه سپه د بورخ زمونږ سیمې ته راځي، له دغه جهت نه راځي او دومره باران او دومره بورخ منځته راځي او دلته سیلاب راځي.
په په افغانستان کې لژمی ورسته د واورو لویل کې دو سره د سیلونو خطر زیاتی شي. خود متخصصینو په باور د اقلیم له تغییر سره به دا ګواښ یوازې په پسرلی کې نه وي، په اوړي کې به هم دومره زیات وي او په منی او ژمی کې به هم خطر یو مخ لمنځه ولاړ نشي.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د خوست په ګوربس کې پرون حق کورنۍ ته د نوی جوړ شوی کور کلی وسپارل شوی چې مخکنی کور په تیر نومبر کې د ډرون په یو برید کې ویجاړ شوی وو. پر دې کور چې څه د پاسه یو میلیون افغانۍ لګښت شوی، د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي رحمان الله ګوربس د خیریه بنسټ په مالی لګښت جوړ شوی دی. د زیانمنې کورنۍ د یوازینی پاتې کس نور اسلم څرګندونې هم په دې راپور کې اوریدلی شي.
د ګوربز د شیرشی په غړی زسیمه کې د رحمان الله ګوربز د خیریه بنسټ لخوا د هغه کورنۍ یوازینی پات ژوندۍ کس نور اسلم او د هغه ناوې د استوګنې لپاره نوې کور جوړ او وسپارل شو چې سمودمخ کې ډیورن کرخه ته چیرمه د ډرون په بریټ کې د کورنۍ شته لاس غړي وژل شوی او کور په بشپړ ډول ویجاړ شوی وو. سیموال وای یادکور چې د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي رحمان الله ګوربز د خیریه بنسټ په مالی لګښت جوړ شوی، د دې غمزپلې کورنۍ د پاتې یوازینی غړي د نوي کور بنسټ کې خودل دي. د یاد بنسټ استاد عنایت الله پایخت وویل
رحمان الله ګوربز خیریه بنسټ د همدې احساس لمخې دا هڅه وکړه چې دا کور یوازې د استوګري ځای نه بلکې د دې زوړېدلې کورنۍ لپاره د نوي ژوند، عزت او هیلې او پیل وګرځي. دا کور د ژوند بنسټ ساتیا او سره سم جوړ شوی څو لک تر لګه د سر سیوري امن او ثبات ورورکي.
کاسه هم د نور اسلام خپل کور کوم چې د تیر نومبر په 23 شپه مهال د بی پیلوټ الوتکه په بمباری کې په بشپړ ډول ویجاړ شو د مغولګي په سیمه کې. خود دې لپاره چې یوازې نوي نوموړی ته د ورور په کور کې آبادی وکړه. نور اسلام د پر کور د بمبار پر مهال کار او مزدوري په سی عربو کې مسافر وو. نور اسلام د خپل نوي کور په اړه وایي
موږ د غری خلک خورون غریبون خلک هم زپه دوبای کې وو خو سعید دم را غنه رو ګټله تنخه چې هم سر په پمنی تر لاجله هغه پامیاش ولا شو بیا چې ته ودا سبودی دې د مان زدرنی چې شتدینا زار مولینا ټیپوک دا د هر شای د مان زدرنی دای وغټه خبره ده شو دا میزیس کلا نشو په زرته موکا جوړه ولای لکه دا هیڅ چې کیمر ولی دی په دا زر موکاو میز نشو دا بودی کړلای.
قومی مخور وای لزیانمنو او اړمنو کورنۍ سره لګیم راستي هم د هغه د بیړنې یو اړتیاو ته رسیدنی او د دوی د ستونزو پر راکمولو کې ګټوري تمامېږي او لشتمنو او خیریه بنسټونو غوړي چې د هغه لاسنیوي وکي. یو تن قومی مخور حاجی حافظ الله جان ویل
کپه وسخ سورکه یو سړی تو ته ډیر شي وا ډیر خیره نه کمباله پتو چوي نو تو ته د سورنه هم خاصه خاطر سي نو خامخه یا کمبال احسان او منه بیا دا خو ډیر کومک ته مش خو څه کوي یا د کورنۍ خام خو څه کوي چې دا ته تمام انتقاد د دغه منغه کوم مننه نه کوي او خدای دا وکړي چې نه را داس خلک سره داس مزلومونو سره وشي دا ډیر کومک او ژوند ته ګډوي ژوند نه وتل نو ژوند ته ګډ کړه ډیر مې ژوند نه خښو دي.
یاد دی وی د ډیورن کرخي په وګدو کې چې اوسیدونکو تر ډیره پښتون دي مخ کې هم څو سوار پر ملکی خلکو د بمباری او توغندوی بریدونو په خرامې سشوي چې پړای د پاکستان پر پاوز اچول شوی ده. په دې ورستوي کې هم پر کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ سوکره توسوالې جګړې وشوې او په ورستي ځل بیا د تورخم سپین بولدک او غلام خان په ګډون د دواړو هیوادونو ټول ترانزیتي او غیر رسمي لارې تر نامعلوم مودې وټړل شوې.
لا خبرونو ور اخوا په 2015 کال کې د افغانستان اقتصاد څرنګه و؟ نړیوال بانک راپور ورکړ چې د افغانستان اقتصاد په 2015 کال کې 4.3% وده وکړه. د پیسو نړیوال صندوق IMF تر کال مخکې وده 2.8% اټکل کړې و. د اقتصادي ودې موضوع مې د اکوهی ودونه او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو لپخوانی مشر ازرخ شافیزی سره شریکه کړی ده.
دا خبره ده چې پس له سوه کال چې دا وده په افغانستان کې صفر و یا ته د پخوانی حکومت په اخر کې هم د افغانستان اقتصادي وده نه و یا ډیر لږ و. دا چې د نوی حکومت په دوران کې هم اول دوه کالو کې د صفر و تر صفر څخه هم لاندې و. بیا په دریم کال کې دا 2.5% پرمختګ وشودل د نړیوال بانک د راپور له مخې. او بیا سږ کال دا څلور اشاله دوه تر پنځه در سلنه شوي دي. دا ښه کار دي، اما کافي نه دي، ځکه چې د افغانستان اقتصاد تش دي. یعنی اشباه شوي اقتصاد موږ نه لرو. په ټول ساعتو کې کار ته زمینه شتون لري، او هر مره چې پانګونه په افغانستان کې وشي ګټور پانګونه به وشي. او دغه سی هیوادونه مثلا په هندوستان کې تاسو داسې ژبه ولیدله چې تقریبا دېرش کاله کېږي چې دوی تر اته نه لس یولس دولس سلنه دوی اقتصادي وده لري. او چین هم همدغسې یعنی ډېر ګړندی پرمختګ درلودل. افغانستان تر هغو څخه ډېر آزاد فضا د اقتصادي ودې لپاره لري. په دې خاطر موږ باید د شل سلنه پنځه سلنه په کال کې وده ولرو تر څو دا وروسته پاتې والی جبران کړو. خو دا شکر دی چې په دا اقتصادي وضعیت چې موږ یې لرو او د یو سیاسي مناسب بستر نشتون، بیا هم دا چې اقتصادي وده شوې دي دا د قدر وړ دی او باید خوشحاله اوسیږو.
دغه وده په داسې شرایطو کې چې نړیوالې مرستې له افغانستان سره بندې شوې دي، د افغانستان په تیر 2015 کال کې له پاکستان سره کله لارې بندې کله تړلې او چې په وروستیو کې بیخي بندې شوې دي، او د افغانستان د راپورونو له مخې بانکي سیستمونه هم ګډوډ دي او بانکداري له لویه سره کمزورې ده. علت یې څه ده چې همدومره کمه وده هم شوې ده؟ علت یې څه ده؟
زه خو امیدوارم زه چې لاړم افغانستان ته ومې کتلې چې دا اتاق تجارت او سرمایه‌ګذاري د افغانستان او اتاق د معدن او صنعت د افغانستان ډېر هلې ځلې کوي او ډېر یو شور ځواک سره غواړي چې خپل هېواد ته خدمت وکړي. تاسو ته پته شته چې اوسنی تجاري اقتصاد د افغانستان او صنعتي اقتصاد د افغانستان او معدني اقتصاد د افغانستان خصوصي سکتور پورې اړه لري، او د دولت رول یوازې تنظیمونکي په حیث او قانونګزار په حیث یا قرارداد ورکوونکي په حیث پاتې شوي دي. یعنې کوم قوي غښتلي دولتي شرکت شتون نه لري چې دا ملي وظایف ترسره کړي. نو دا سره له دې چې په افغانستان شرایط سم نه دي، هیڅ هیواد یې په رسمي نه پېژندل شوي، نه دي پېژندلې لکه یوازې روسیې لخوا اوسنی حکومت د افغانستان په رسمي پېژندل شوي دي. او خارجي مرستې د یو اقتصادي ودې لپاره شتون نه لري، پانګونې هم په لویه کچه شتون نه لري. بیا هم دا خلک زړه ښه کوي او راځي او پانګونه کوي، او دا وده متناسب دی هماغه اخلاص او پانګونې چې خصوصي سکتور د افغانستان هلته کړي. حکومت هم دوی ته زمینه مساعده کړي دي او دوی وایي چې زموږ سیاست هم اقتصاد محور دی. ما چې دا ځینې مشرانو سره د اتاق غونډو کې ګډون کړي دي په شمول د معاون اقتصادي رئیس الوزرا، دوی ویلي دي چې زموږ سیاست اقتصاد محور دی او په دغه کله د سوداګر لپاره زمینه برابري دي او اوس ښه حمایت کوي. دا د دې سبب ګرځېدلی دي چې سره له دې چې اوس موږ یو ریاضتي اقتصاد لرو، خارجي مرستې نشته. یا دا څلورم کال تیر شو، دا پنځم کال دی چې هېڅ د جدي مرستې نشته دي. یوازې په نور مسایلو کې بشري او نور مسایلو کې وي، اما په اقتصادي ودې د بحثي ودې لپاره مرسته نه ده شوې. سره له دې بیا هم څلور سلنه یا څلور اشاره دوه درې سلنه وده ده، ښه دي اما کافي نه دي.
حافظی صاحب، په 2015 کال کې په افغانستان کې انفلاسیون د راپورونو له مخې ټیټو، چې د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله د ځینو هیوادونو په پرتله کم دی. څنګه دا څنګه په داسې حالت کې پاتې شوی دی؟
سږ کال زموږ یعنې په آخري میاشت کې چې اوس په تقرار لرو، یعنې د جدي په میاشت کې، د پوز په میاشت کې څلور سلنه انفلیشن یا تورم، او دا هم د منطقي پرتله زیات نه دي. او یلته دغه دي چې اول خو بیا هم رازم دي چې هیڅ شی قلت نه لري. یعنی ذخایر د خصوصي سکتور د دوکاندار څخه نیولې تر عمده فروشه پورې دا ټول ډک دي او قلت د مواد نشته دي. په دې خاطر ویره نشته چې د ویرې له مخې د بزنس ایکولوژي دی اساسات پر بنسټ خلق دا ویر ولري او شاید زیر مکه په خپل کورونه کې ټول دا د دې چې امنیت سره لاري خلاصې دي ان شاء الله قیمتي نه کیږي نو د ضرورت په انوال شاید نه شي یو دلیل دغه چې قیمتونه لوړیږي او یو دا ویره ده چې خلک د نامي له امله یا عدم اطمینان له مخې زی د ضرورت څخه زیات شیان رانی شي او دا ذخایر له بینه ځي او کله چې مال کم شي بیا قیمتونه په خپل د تقاضا له مخې لوړیږي په دې خاطر یو دلیل دغه دی چې دا یو جنګ او جګړه نشته یا ډېر لږ دي او لارې امنې دي د خلک ځي او راځي او مزاحمت نشته په دې خاطر باندې دا قیمتونه باندې هم ډېر اغېزه کوي او قیمت د تمام شو د کالا راوتېږي مخکې خو په لار کې پاکټونه او یو چاته درول کېدي د ټرکونه پیسې ښکول کېدلي بیا مخالفین هم د دې څخه مالیات اخیستل بیا دولت هم اخیستل په دې خاطر باندې د قیمت تمام شو د جنس ډېر لوړېدل اوس مهال دا شاید نشته
د افغانستان په اقتصاد باندې د 2015 کال په جریان کې دوه فشار او تکڅوک وګوري یو خدای دې چې د افغانستان نفوس په چټکۍ په زیاتې دوه بلورته له ایران او پاکستان په ملیونونو افغانان ستانه شي ودی څه فکر کوئ سي دوه فشارونو د افغانستان په اقتصاد باندې څومره منفي تاثیرات کړي
او دا خو د سې چې ما مخکې ارزو کړ چې باید زموږ ودا شل سلنه یا پنځه سلنه یې په دې خاطر چې دوه شهر درې تر درې شهر نه پوری سلنه پوری زموږ د دې سو وده ده د نفوس وده ده هر کال دوه شهر درې تر دوه شهر نه سلنه پوری د نفوس زیاتېږي او په عین زمان کې دا کډوال راځي افغانستان ته دا هم یو اضافي بار دی په دې خاطر باندې دا ټول سره وسنجو د سلور سلنه تقریبا زموږ نفوس زیات شوی دی په دې خاطر موږ یو اقتصادي رستخیز ضرورت لرو چې د ټول منابعو په ګټه اخیستو سره وکولې شو چې د اقل لس سلنه اقتصادي وده ولرو او ان شاء الله زه امیدوار یم چې کچېرې بیا جنجال پیښ نه شي او د امنیت په خپل ځای پاتې شي دا امکان لري چې د لس سلنه هم اندې خصوصي سکتور په همت او د حکومت د زمينه سازي پر بنسټ د امکانات ترلاسه
حافظي سب د ملګرو ملتونو د زینو راپورونو لمخي پر افغان شوزو انجونو محدودیتونو د افغانستان اقتصاد ته شاوخوا یو میلیارډ ډالر زیان اړولې څنګه دا خبره تر کوم ځای پورې دقیقه ده
څو تاسو ته ژوخم چې دا څه نه دي چې دا ټول شیان ګلو ګزار دي او هر شی په خپل ځای دی مشکلات او ستونزې ډېرې دي د مثال په توګه کچېرې نیمایي د نفوس د هیواد تعلیمات عالی څخه به برخه وسی بیا خو ډېر مشکلات راځي او په عین زمان کې دا ښځینه خو د اقتصادي فعالیتونو څخه دوی معنا نه دي اما د مدیر په حیث یا رهبر په حیث په اقتصادي دګر کې شتون لري اوس هم د بنولي همدا شزه کې په اطرافو کې دا کرنیز حاصلات چې راټولېږي بیا هم دوی مرسته کوي خپل خاوند سره او خپل زوی سره او مور سره دا خو جریان لري ولی هغه هیواد چې نیمایي نفوس یې
نړیوال بانک د روان 2018 کال په ترڅ کې د افغانستان د اقتصادي ودې په برخه کې پیشګوئی کړې ده چې ممکن 3.8 وي تاسو مخکې په خپل خبرو کې اوڅه امیدواري ښکاره کړې چې ممکن اقتصاد وده بهتره شي اوس 60 کال کې وي چې په 2018 کال په پیل کې به وده څرنګه وي
اول خو باید ارزو کوم چې دا هر بنده چې دی یو دریشه ده د نړۍ په لور دا زموږ بنادر چې پاکستان سره خلاصي جوړ د ټول بندي دي دا زموږ نه یوازې د واردات لپاره خند راځيږي په عین زمان کې دا زموږ صادرات لپاره هم مشکلات پیدا کوي او تکلیف کوي نو هله من یو چې دا لار زر تر زره د بینلي خواخوږي پر بنسټ خلاص شي او دا نه دا دا نه یوازې زموږ په ضرر دي، بلکې د پاکستان د مولدینو او مسالکینو په ضرر هم دي. منطقي انتیګریشن یا هغه همګرایي اقتصادي تکنیکي، نو که دا لاره خلاصې وي او دا لګښتونه د اقتصادي فعالیتونو لږ شي، زه یقین لرم چې دا وده تر 15% هم زیات وي.
حافظي صاحب ډېره مننه.
سلام و خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است، من ژکفر احمدی هستم. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. شمار قربانیان ناشی از سیلاب ها در پی بارندگی ها در افغانستان به 17 تن رسید. در میان قربانیان 5 عضو یک خانواده هم شامل هستند که روز پنجشنبه در نتیجه فرو ریختن سقف خانه ایشان در ولایت هرات جان باختند. اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان روز پنجشنبه در یک بیانیه گفت که افزون بر تلفات جانی در نتیجه بارندگی ها و سیلاب ها بیش از 270 خانه به گونه کامل ویران و نزدیک 1560 خانه هم به طور جزئی تخریب شده. در 4 روز گذشته گزارش ها از تلف شدن حدود 1200 رأس مواشی هم در نتیجه بارندگی ها در افغانستان منتشر شده است. سهیل شاهین سفیر حکومت طالبان در قطر بار دیگر از سازمان ملل متحد خواست که کرسی افغانستان را به حکومت آنان واگذار کند. شاهین روز پنجشنبه گفت که به دست آوردن کرسی افغانستان در ملل متحد از چند جهت برای طالبان مهم است. از یک سو مشروعیت بین المللی به دست می آورند، از سوی دیگر پولهای منجمد شده افغانستان به آنان سپرده می شود و به کمک های بین المللی دسترسی پیدا می کنند. بیش از 4 سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان می گذرد و از آن زمان طالبان این درخواست را از سازمان ملل متحد بارها مطرح کردند، اما ملل متحد از آنان می خواهد که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را رعایت کنند و زمینه تشکیل حکومت همشمول را فراهم سازند. استر محکمه حکومت طالبان اعلام کرد که در نخستین روز سال 2026 8 تن را در ولایت‌های اروزگان، بلخ و ننگرهار با اتهام دزدی، لواطت، ورود به حریم خصوصی، زنا و فروش مشروبات الکلی در معذر عام شلاق زدند. با گفته این محکمه افزون بر 39 ضرب شلاق برای هر یک از این افراد تا 2 سال حبس هم در نظر گرفته شده. استر محکمه حکومت طالبان دیروز در بیانیه گفت که در سال 2025 6 تن در افغانستان اعدام و 1118 تن دیگر به اتهامات گوناگون در محضر عام شلاق زده شدند. سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و ملل متحد بارها از طالبان خواستند که از اعدام‌ها و مجازات علنی دست بردارند، زیرا به گفته این نهادها چنین مجازات با اصول جهانی حقوق بشر سازگار نیست. و رسانه‌های دولتی و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر دیروز گزارش دادند که در جریان درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان در ایران دست کم 7 نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. رسانه‌های حکومتی معترضان را آشوبگر می نامند و آنان را مقصر خواندند. مقام‌های ایران تا کنون این گزارش‌ها را تایید نکردند و رادیو آزادی هم نتوانسته گزارش‌ها را به طور مستقل تایید کند. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید در ادامه این برنامه. افزایش شمار کشته شدگان و بازداشت ها در جریان اعتراض ها در ایران، اما چرا مردم اعتراض میکنند؟
نه هوایی برای مردم باقی گذاشتن، نه آب و نه حرارت. تنها حرف درست رئیس جمهور این بود که ما روی گنج خوابیده ایم اما گرسنه ایم.
باران و سیلاب خانه ها را برد و زمستان را برای مردم در افغانستان سخت تر کرد.
سیلاب که در خانه آمده است، اولیا را تخریب کرده، خیمه ویرانی کرده، از دولت میخواهیم همین خانه ها را جور بکنند.
و 2025 سال تشدید محدودیت ها برای زنان افغان.
سال 2025 باز هم یک سالی پر چالش، پر مشغله و پر محدودیت بر زنان افغانستان بود متاسفانه.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. می پردازیم به تحولات تازه در ایران. مقام های ایران امروز 2 جنوری در چندین منطقه این کشور خود را برای ناآرامی های بیشتر آماده کردند. اعتراض ها در ایران دیروز 5 روز خود را پشت سر گذاشت. این اعتراض ها پس از افزایش قیمت دلار در تهران آغاز شد و با سرعت به شهرهای دیگر ایران گسترش یافت. این در حال است که شمار کشته شدگان و بازداشت ها در جریان اعتراض ها افزایش یافته. رسانه‌های تحت کنترل دولت و نهادهای بین المللی حقوق بشر پنجشنبه گزارش دادند که در درگیری ها میان معترضان و نیروهای امنیتی دست کم 7 کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. هرچند خبرگزاری های وابسته به دولت ایران مسئولیت این خشونت ها را به آنچه آشوبگران خواندند نسبت دادند. مقام های ایران تا کنون این گزارش ها را تایید نکردند و رادیو فردا بخش ایران، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هم نتوانست این گزارش ها را به گونه مستقل تایید کنند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران که از سوی بسیاری از ناظران فرد نسبتا میانه رو دانسته میشه برای کاهش تنش ها تلاش کرده و گفته که خواستای مشروع مردم ایران را به رسمیت میشناسد و از دولت خواسته که برای کاهش دشواری های اقتصادی اقدام کنه. پزشکیان در گفتگو با تلویزیون دولتی گفت که از دیدگاه اسلامی اگر مشکل معیشت مردم را حل نکنیم سرانجام به جهنم خواهیم رفت. با این حال نیروهای امنیتی تندرو تهدید سپردند که در برابر معترضان و کسانی که به گفته اونا از وضعیت موجود برای ایجاد هرج و مرد سوء استفاده میکنند برخورد قاطعی خواهند کرد. خبرگزاری فارس که به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نزدیک است از راه اندازی شدن اعتراضها در شهر لردگان در جنوب غرب ایران خبر داد و گفت که درگیری ها با نیروهای امنیتی رخ داده. این خبرگزاری به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که 2 نفر جان خود را از دست دادن. گروه حقوق بشری هنگام مستقر در ناروی هم از کشته شدن افراد در لردگان خبر داد و گفت نیروهای امنیتی به سوی معترضان تیراندازی کردند که در نتیجه از او 2 نفر کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. این گروه همچنان اعلام کرد که یک معترض دیگر در 31 دسامبر در ولایت اصفهان کشته شده. با گفته هنگام اعتراضها در چندین نقطه لردگان از جمله میدان شاروالی و مقابل ساختمان دولتی برگزار شد. این تظاهرات با سرکوب خشونت آمیز روبرو شد که شامل استفاده از گاز اشکاور و مهمات جنگی از سوی نیروهای اجرای قانون بود. خبرگزاری فارس بعدتر گزارش داد که حوالی ساعت 8 شب در جریان درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان در شهر ازنا با جمعیت حدود 48 هزار نفر در ولایت لرستان در غرب ایران 3 نفر کشته و 17 تن هم زخمی شدند. بر اساس گزارش تعیین نشده معترضان به یک پاسگاه پلیس حمله کردند. در همین حال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پنجشنبه اعلام کرد که یک عضو نیروی داوطلب شبه نظامی بسیج یک روز پیش از او در شهر کوهدش در ولایت لرستان کشته شده. خبرگزاری تسنیم گزارش داد که دست کم 30 نفر در تهران به اتهام برهم زدن نظم عمومی بازداشت شدن. همچنان از بازداشت‌ها در مناطق دیگر از جمله ملارد و ولایت‌های البرز، لورستان و چهار محال و بختیاری هم گزارش شده. در ملارد در غرب تهران خبرگزاری فارس به نقل از معاون والی گزارش داد که بررسی ها نشان می داد که شماری از بازداشت شدگان از شهرهای همجوار وارد ملارد شده بودند که اکنون در کنترل نیروهای امنیتی قرار دارند. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به نظر می رسد که این ناآرامی ها جدی ترین چالش برای حکومت ایران از زمان اعتراض های زن زندگی آزادی باشد. اعتراض هایی که پس از مرگ مهسا امینی در سپتامبر 2022 هنگام بازداشت پلیس به دلیل نقض قوانین حجاب آغاز شد. رئیس جمهور پزشکیان پیشتر از شهروندان ایران خواست که به جای پیوستن به اعتراض ها همبستگی نشان دهند و وعده داده بود که دولت این کشور تصمیم های تازه اتخاذ خواهد کرد که وضعیت اقتصادی را بهبود خواهد بخشید. شیرین عبادی حقوقدان فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در گفتگو با رادیو فردا گفته که مردم این بار پیروز میشن. بیاین بیشتر بشنویم.
اعتراضات اخیر نشان از یک مسئله داره و اون این است که مردم تصمیم گرفتن به هر قیمتی که شده کار حکومت رو تمام بکنن و هر چه زودتر این امر باید اتفاق بیفته قبل از این که ایران عزیز و زیبا کاملا از دست بره و نابود بشه. نه هوایی برای مردم باقی گذاشتن، نه آب و نه حرارت. تنها حرف درست رئیس جمهور این بود که ما روی گنج خوابیده ایم اما گرسنه ایم، که البته مقصر این مسئله خود حکومت از هسته سخت قدرت تا هسته بی قدرت یعنی رئیس جمهوره. همه اینا مقصرن که ایران زیبا رو به این فقر و فلاکت کشیدن.
خانم عبادی، آیا شما تفاوتی میان این بار اعتراضات و نوبت‌های گذشته می‌بینید؟
بله، تفاوت این اعتراض با اعتراض‌های قبلی این است که حکومت فهمیده سرکوب مردم و کشتار مردم پاسخی نیست که مردم رو آروم بکنه و اگر بخواهند دست به خشونت بیش از این بزنند و مثل دفعات قبل مردم رو در خیابان بکشند، مانند این است که بنزین روی آتش ریختند. مردم دست از جان شستند برای اینکه دیگه بیشتر از این طاقت برای کسی باقی نمونده. سفره ها آنچنان خالی است و گرسنگی آنچنان بر مردم فشار آورده که دیگه دست از جان شستند و حکومت اینو فهمیده و نمیخواد بنزین روی آتش بریزه.
خانم عبادی، جمهوری اسلامی مقاماتش چندین بار اعلام کردند که به حق میدونن اعتراضات معیشتی رو، اعتراضات اقتصادی رو، به خاطر اینکه سفره مردم خالیه، اما اعتراضات حکومتی رو بر نمیتابن و با اون به شدت برخورد میکنن. آیا شما تصور میکنید بین اعتراضات معیشتی و اعتراضات حکومتی تفاوتی باید قائل شد؟ چرا که الان برخی از شعارها مستقیما رهبر جمهوری اسلامی رو هدف قرار دادن.
مردم هوشیارتر از آدم چه بین اقتصاد و سیاست تفاوتی قائل بشوند. این سیاست غلط جمهوری اسلامی و آلودگی اونها به سوء استفاده و رانته که مردم رو این چنین دوچار فقر و فلاکت کرده. بنابراین تفاوتی بین اونها نیست. وقتی که ما میگوییم سفره ما خالی است، یعنی اینکه ننگ بر این حکومت. وقتی میگوییم زن و بچه مردم گرسنه هستند، یعنی اینکه حکومت بایستی عوض بشود. بعد از 47 سال ایرانی که آباد بود چطور عمل کردند که به این فقر و فلاکت افتادند؟ فراموش نکنیم روزی که جمهوری اسلامی تأسیس شد دلار 7 تومان بود و الان دلار بیش از 135,000 تومان گزارش میشه. این تفاوت قیمت ناشی از چیست؟ ناشی از بی‌لیاقتی حکومت، ناشی از دزدی دولت مردان، ناشی از رانت‌های مختلفی است که ایجاد کردن برای خودشون و بستگانشون.
خانم عبادی، مدت هاست، سال هاست، شاید حتی بشه گفت دهه هاست که اعتراضات ادامه داشته. از اعتراضات دانشجویی بگیرید تا در سالهای اخیر حضور هزاران هزار شهروند ایرانی در خیابانها. تصور میکنید که این اعتراضاتی که الان داره انجام میشه چگونه سرانجامی خواهد داشت؟
امیدوارم که این بار مردم پیروز بشن. و حکومت صعود کنه و مردم بتوانند به آرزوی دیرینه خود پای صندوق رفراندوم که با نظارت سازمان ملل متحد انجام خواهد شد بروند. این بار مردم پیروزند، مشروط بر این که نیمه کاره رها نکنند. حکومت از کنون قدرت سرکوب و اراده سرکوبش را از دست داده، برای این که میدونه سرکوب مردم، کشتار مردم مانند دفعات قبل بنزین است که روی آتش خشم اونها ریخته میشه. این بار اراده کشتار مردم رو حکومت نداره، برای این که 100% اون رو بیفایده میدونه. بنابراین مردم این بار پیروز خواهید شد.
شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، با رادیو فردا صحبت میکرد.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا هم در مورد افغانستان، شماره از باشندگان ولایت های مختلف میگن که بارندگی ها و سیلاب های اخیر خانه هایشان را تخریب کرده. اینا می افزاین که در این زمستان بی سرپناه ماندن. این در حال است که اداره ملی مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان گزارش داده که بارانهای شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها در 11 ولایت تلفات سنگین جانی و مالی به مردم وارد کرده. بیاید بیشتر در این گزارش از سنا کاکر بشنویم.
بارندگی ها و سیلاب های اخیر در افغانستان شماره از باشندگان ولایت های مختلف را بی خانمان کرده است. برخی از آنان در صحبت با رادیو آزادی می گویند که در نتیجه این بارندگی و سیلاب ها خانه هایشان به گونه کامل تخریب شده و بی سرپناه گردیدند. شیر احمد، باشنده ولایت فرا، می گوید که در منطقه آنان تمامی خانه ها را آب فرا گرفته است.
سیلابی از در خانه آمده است، اولیه را تخریب کرده، خیلی ویرانی کردگی. از دولت می خواهیم همی خانه ها را جور بکنه، اولیه مردم تخریب نشود، دمی سیلاب ها را دیگیرم.
یونس، باشنده ولسوالی شیندند ولایت هرات، نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
"خانه نبودید، خانه را خوب خدا را شکر که تلفات انسانی نداره، تلفات مالی زیاد خانه ها را هم گرفتند. متضرر شد که کلا از خانه بیرون شد."
این متضررین از حکومت طالبان و نهادهای امدادرسان می‌خواهند که هر چه زودتر به آنان کمک کنند. در غیر آن، به گفته آنان با توجه به سردی شدید هوا، خطر یک فاجعه انسانی وجود دارد. این در حالی است که اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان به تازگی اعلام کرده است که در پی بارندگی‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها در 11 ولایت کشور در 3 روز گذشته دست کم 12 تن جان باخته و 11 تن دیگر زخمی شدند. این اداره روز پنجشنبه اول جنوری در اعلامیه گفته است که در نتیجه سیلاب‌ها و بارندگی‌ها 274 خانه به گونه کامل و 1540 خانه به گونه جزئی تخریب شده است. این ولایت ها شامل کاپیسا، پروان، دایکندی، اروزگان، کندهار، هلمند، بادغیس، فاریاب، بدخشان، هرات و فرا می باشند. اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان همچنان از تلف شدن 1200 رسم مواشی و تخریب نزدیک به 14000 جریب زمین زراعتی نیز خبر داده است. بر بنیاد معلومات این اداره، در 3 روز گذشته 1850 خانواده متضرر و 219 خانواده بیجا شدند. قابل ذکر است که افغانستان از جمله کشورهایی است که به شدت در برابر تغییرات اقلیمی آسیب پذیر است و باشندگان آن هر از گاهی در نتیجه حوادث طبیعی، به ویژه بارندگی های شدید و سیلاب ها، متحمل تلفات جانی و خسارات سنگین مالی می شوند. در این حال، سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM نیز می گوید که افغانستان همه ساله با حوادث طبیعی مانند سیلاب و زلزله روبرو است و تغییرات اقلیمی شدت و پیامدهای این رویدادها را افزایش داده است.
بیشتر از خبر. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه را به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم شنیده میتونین. آدرس ماست www.azadiradio.com. از محدودیت‌های تازه تا اقدامات جهانی 2025 برای زنا و دختران افغان چگونه گذشت؟ حکومت طالبا در سال گذشته میلادی در کنار وضع محدودیت‌های جدید بر زنان و دختران در افغانستان، نظارت و عملی کردن محدودیت‌های قبلیش را شدیدتر ساخت. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
سال 2025 مانند چند سال اخیر دشوارترین سال برای زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بود. محدودیت ها و ممنوعیت های دست و پاگیر حکومت طالبان که زنان و دختران را از اساسی ترین حقوقشان محروم می کند در سال 2025 هم ادامه داشت. طالبان که پیش از این پوشش حجاب اسلامی را اجباری کرده بودند، در ماه نوامبر سال گذشته در هرات محدودیت جدیدی وضع کردند که بر اساس آن بیماران زن، همراهان و کارمندان صحی زن مکلفند برای ورود به مراکز درمانی از جمله شفاخانه حوضوی هرات برقه یا چادری بپوشند. در کنار این، در اوایل ماه نوامبر سال گذشته اداره های ملل متحد روند کارشان در مرز اسلام قلعه را متوقف کردند و علت آن را محدودیت های طالبان بر کارمندان زن این اداره ها عنوان کردند. از سوی دیگر، برخی رسانه ها نهادهای عامی خبرنگاران در ماه جون 2025 تایید کردند که حکومت طالبان با وضع محدودیت جدید گفته که خبرنگاران زن و کارمندان رسانه‌ای در ولایت ننگرهار بدون محرم شرعی اجازه رفت و آمد به محل کار را ندارند. طالبان در سال 2025 در کنار وضع محدودیت‌های جدید بر زنان و دختران، روند نظارت بر محدودیت‌های قبلشان را شدیدتر کردند و شماری از کارمندان زن اداره‌های کمک رسان به رادیو آزادی گفتند که به دلیل محدودیت‌های طالبان مجبور به کار از خانه شدند و یا ترک وظیفه کردند. نسیمه جامی فعال حقوق زنان در افغانستان میگوید که در سال 2025 امیدها بر تغییر در وضعیت زنان کاملا از بین رفت و این محدودیت ها حتی برای مردم عادی شده است.
در سالهای قبل چندان امیدی کمرنگ وجود داشت که شاید مکاتب باز باشه، شاید زنان اجازه کار داده باشه یا فشارهای جهانی تغییر ایجاد بکنه، اما متاسفانه در سال 2025 این امیدها کلا از بین رفت و خیلی عادی سازی شد. حتی برای مردم بسیار عادی بود دیگه، کسی از مکاتب، از اجازه کار اصلا صحبت نمی کردن و اصلا به اونا مهم نبود.
شبانه شبدیز، دیگر فعال حقوق زنان، درباره اینکه سال 2025 چگونه یک سالی برای زنان و دختران در افغانستان بود، به رادیو آزادی گفت:
بدون شک سالی که گذشت، سال 2025، باز هم یک سالی پر چالش، پر مشغله و پر محدودیت بر زنان افغانستان بود. متاسفانه زنان افغانستان در گوشه گوشه افغانستان با فرامین عجیب و غریبی شخصیت خیالی طالبان به نام ملا عبت الله دچار تبعیض، دچار خشونت، دچار مشکلات بودند.
اما حکومت طالبان همواره مدعی شده که حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیتشان در چارچوب شریعت اسلام تأمین است. در سال 2025 کشورهای مختلف و سازمانهای بین المللی از جمله ملل متحد در نشست‌ها و اعلامیه‌های مختلف از ادامه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های طالبان به زنان و دختران انتقاد کردند و از پیامدهای زیانبار این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها بر افغانستان هشدار دادند. در کنار این، محکمه جزایی بین المللی یا ICC در ماه جولای 2025 دستور بازداشت هیبت الله خونزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، قاضی القضات یانان را به اتهام آنچه که جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت به دلایل جنسیتی و سیاسی عنوان کرد، صادر کرد. همچنان دولت استرالیا تحریم‌های جدیدی را بر 4 مقام حکومت طالبان وضع کرد. بر اساس فهرست تحریم‌های استرالیا که به تاریخ 6 دسامبر سال گذشته منتشر شد، این مقام‌های حکومت طالبان شامل عبدالحکیم حقانی، قاضی القضات، ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی، عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه، و محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان هستند. این تحریم‌ها شامل ممنوعیت سفر و تحریم‌های مالی می‌شود. رقیه سایی، فعال حقوق زنان، اقدامات جهانی را در راستای پاسخگو قرار دادن حکومت طالبان در قسمت تأمین حقوق زنان ناکافی می‌داند.
سازمان ملل متحد، کشورهای منطقه و جهان با ما صادق باشند. نشست‌های رنگارنگ زیادی در کشورهای مختلف در رابطه با وضعیت افغانستان برگزار شد، اعلامیه ها صادر شد، اشک تمساح برای وضعیت افغانستان، برای وضعیت زن افغانستان ریخته شد و ابراز تأسف کردم و همچنان گهگاهی هم محکوم کردم. اما چرا با وجود این همه نشست، با وجود این همه پیگیری، چرا در وضعیت زن افغانستان امروز تغییر نمی آید؟
طالبان که در ماه آگست 2021 بر افغانستان حاکم شدند، از آن زمان تا کنون محدودیت ها و ممنوعیت های شدیدی را در بخش آموزش، تحصیل، کار و دیگر فعالیت های اجتماعی زنان و دختران وضع کردند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. همزمان با اعلام حکومت طالبان در مورد برگزاری دور تازه آزمون اگزیت برای فارغان انستیتیوت های علوم طبی، فارغان زن این انستیتیوت ها میگن که برای سومین سال پیهم از شرکت در این آزمون محروم ماندن. اونا به رادیو آزادی گفتن که محرومیت از این آزمون باعث شده که به اونا جواز کار در بخش صحی داده نشه. بیاید بیشتر در این گزارش بشنویم.
فارغان رشته های طبی افغانستان میگن که برای سومین سال پیهم از شرکت در آزمون شورای طبی یا آزمون اگزیت محروم شدند. حکومت طالبان بار دیگر از برگزاری دور تازه آزمون اگزیت برای فارغان انستیتوت های علوم طبی وزارت صحت عامه در کابل خبر داده است. این وزارت در اعلامیه که روز سه شنبه نویجدی در صفحه یک سیاتی و تر سابق خود منتشر کرده گفته است که این آزمون روز جمعه آینده 19 جدی برگزار می شود و یک روز پیش از آن روند بایومتریک و توزیع کارت های اشتراک در این آزمون انجام خواهد شد. در این اعلامیه آمده که رشته های نرسنگ، فیزیوتراپی، فارمسی، تکنولوژی طبی، تکنیشن چشم، انستیزی، رادیولوژی و پروتز دندان شامل این آزمونند. محل برگزاری آزمون جمنازیوم پانتون کابل اعلام شده است. اما شمار از فارغان میگویند برای اینکه از شرکت در این آزمون محروم شدند، چانس پیدا کردن کار را ندارند. یک تن از باشندگان کابل و فارغ رشته نرسنگ که نخواست نامش در گزارش ذکر شود با رادیو آزادی گفت:
من خودم محروم شدم از امتحان. سه سال میشه که من خلاص کردم، تا هنوزم که امتحان نگرفته. اجازه دادن نمیشه، مثلا تا که سند نداشته باشیم کدام وظیفه گرفته نمیتونیم. اگر کار کنیم در کدام شفاخانه به حیث یک استاجر کار کنم میتونیم، اما قسم خلاص. کلگی زیاد ناامید ساخته، فرم پر کردیم، حتی پولم از ما گرفت، گفت در وقت که امتحان گرفتن باز یک احوال میدیم دیگه و ماندم تا این سه سال شده. تقریبا 3000 گرفتیم. از دولت خواست مامی است که باید همه امتحانات ما را بگیرند.
همچنین مرضیه فروتن، باشنده ولسوالی کاولنگ ولایت بامیان و فارغ رشته قابلگی، با رادیو آزادی گفت که با او نیز اجازه اشتراک در این آزمون داده نشده است.
ما در ولایت بامیان ولسوالی کاولنگ قابل بودم که در ساعات دوردست خانم ها دسترسی به مراکز صحی نداشتند. باز هم ما طفل را از دست میدادیم. مادرها در وقت صحی و وقتش در کلینیک رسیدن نمیتونستن، تلفات داشتیم. من خودم شخصا میخواستم که از قابلگی پس دوباره در وقت چون شرایط اونجا نامساعد بود، شرایط بعد ما مساعد نبود، هر آمدم یعنی کار نمیتونن، نظر به شرایط محدودیت ها نمیتونن که کارم بکنن. اکثریتشون هیچ نوع پیشرفتی بر ما نبود، نمیتونستیم درس های خود بخونیم، نمیتونستیم سه وظیفه اجرا بکنیم دیگه. به خاطر از موضوع ما مجبور شدیم دیگه چاره نبود بر ما.
امیدوارم که اکنون برای ادامه تحصیل به کشور همسایه ایران رفته است. فارغان زن انستیتوت های علوم طبی از حکومت طالبان می خواهند که اجازه شرکت در آزمون را برایشان بدهد تا شرایط کار در بخش صحی برای آنان فراهم شود. این که چه تعداد از فارغان در انتظار این آزمون هستند آمار دقیق آن مشخص نیست. متخصصین بخش صحی هشدار می دهند که این تصمیم تنها یک نگرانی برای فارغان نیست، بلکه یک تهدید جدی برای شفاخانه هایی است که یا کارکنان صحی زن ندارند یا با کمبود شدید آن مواجهند. دکتر نجم السما شفاجو عضو شورای طبی افغانستان با رادیو آزادی گفت که این کمبود با ویژه در بخش نسایی ولادی به طور جدی احساس می شود.
خزینه دکتران موجودیت به یاطولانه دیر زیاد مهم دی.
حضور دکتران زن در جامعه بسیار حیاتی است. در شرایط کنونی که میزان مرگ و میر مادران و کودکان در افغانستان بسیار بالا است، نیاز شدید به دکتران و قبله های زن وجود دارد. اگر دکتران زن نباشند، به ویژه در بخش نسایی ولادی، چی کسی خدمات ارائه کرده می تواند؟ بنابراین با توجه به شرایط فعلی باید شمار دکتران زن افزایش یابد.
زیاد چی پتولانه که؟
با گفته دکتر شفاجو، اگر این ممنوعیت ادامه یابد، در آینده کمبود دکتران زن و افزایش مرگ و میر مادران و کودکان به سطح جبران ناپذیر خواهد رسید. آزمون اگزت که بخش از آن توسط وزارت صحت عامه و بخش دیگر از سوی شورای طبی وزارت تحصیلات عالی از فارغان انستیتوهای علوم طبی گرفته می شود، پس از موافقت در آن به فارغان اجازه کار و فعالیت داده می شود. طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کردند و همچنان در اوایل ماه قوس سال 1403 خورشیدی دختران را از ادامه تحصیل در انستیتوت های علوم طبی نیز منع کردند.
مجله خبری از رادیو آزادی.